اته بجې شوې د ازادي رادیو د دې ساعت د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم احمد شبریم تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د طالبانو لخوا د ازادي رادیو او د امریکا شخ آشنا رادیو د نشاطو بندول وغندل. نوموړي پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانان اړتیا لري چې خپلواک رسنیو ته لاسرسی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم په یو ټویټ کې ویلي چې متحد ایالات په پراخه کچه خپلواک رسنیو ته د لاسرسي د حق ملاتړ کوي. هغه ویلي د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکا شخ راډیو او ازادي راډیو د نشراتو بندول د هغوی د ظالمانه اقداماتو په اوږده فهرست کې یو بل هم زیاتوي. نیټ پرایس زیاته کړه چې د افغانستان خلک د دې مستحق دي چې خپلواکو خبرونو ته لاسرسی ولري. طالبانو د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د ازادي رادیو او د امریکا شخ رادیو د اف ام او ایم سپی بند کړی چې دواړو رادیوګانو به څلور ساعته پرې خبرونه کولې. خو زموږ او د امریکا شخ رادیو خبرونه پر نورو ټولنیزو شبکو سربیره په لنډو څپو دوام لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کابل کې د پاکستان پر سفارت پرونی برید په کلکه وغانده. یوناما په یو ټویټ کې د دغه برید ټپیانو ته د عاجل روغتیا د هیلې ترڅنګ ویلي چې ډیپلوماتیک ماموریتونه د نړیوالو قوانینو له مخې خوندي دي. په افغانستان کې د ترکیې سفارت هم په یو ټویټ کې د پاکستان پر سفارت د برید په اړه ژوره خواشینی څرګنده کړې او هغه یې په کلکو ټکو غندلې ده. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، د پاکستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر ته زیان نه دی رسیدلی، خو د هغه یو پاکستاني ساتونکی سخت ټپ شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ منټ دغو راپورونو په اړه چې وایي طالبانو په دایکونډي ولایت کې د 2000 کورنیو یو شمېر غړي وژلي، د فوري بې پري او شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ښاغلی بنټ پرون په یو ټویټ کې وویل چې د نومبر په 24مه په دې پیښه کې ووژل شویو کې یو ښځه او درې ماشومان هم شامل دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور هغه مهال ویلي وو چې ووژل شوي کسان ټول وسلوال وو چې له تسلیمېدو یې ډډه کوله. هغه دا خبره رد کړه چې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو ته زیان اوښتی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نیت نه لري چې په اوس وخت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا خبره د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربي پرون په یو بیان کې وکړه او ویل چې د دغو خبرو لپاره اوس شرایط سم برابر نه دي. کیربي زیاته کړه چې پوتین تر اوسه هیڅ نقشه نه ده ښودلې چې هغه د هر ډول خبرو ته د نوموړي لیوالتیا وښيي. بایدن د پنځشنبه په ورځ له فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ویلي وو چې دی لیواله دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له پوتین سره خبرې وکړي، خو که هغه وغواړي چې دغه جګړه پای ته ورسوي. ازادي رادیو په منځنۍ صفحه او اف ام صفحو باندې بند شوی ده. خو تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ. وړاندې په خبرونه کې پاکستان وایي په کابل کې د دوی پر سفارت تر برید وروسته خپل ډیپلوماتان نه باسي. د اسلامي حزب پر دفتر د پرنی حمله د بریټ کونکو په تړاو د دې ګوند له یو بیان سره شهید دی.
دا بریټګر اجیر جنگیالی ول او د اسلام او د دې وطن د دښمنان لخوا لیگل شوی.
د دې ترڅنګ مو په خبرونه کې د کندهار د مایوان ولسوالۍ د استوګنو له حال خبرو.
نو بستا نه کلینیکستا نه سړکستا نه مکتب ستنه پاملرنه ورتهستا.
د فوټبال د نړیوال جام په اړه به هم واوري.
دا لومړی پړاو په سیالیو کې جرمنی او بلجیم هغه لوبډلې وی چې لمنځلو وفات کېدوې د فوټبال سارون کې حیران کړل.
او په دې خبرونه کې درسي ساعت مو دوم اتم او نهم ټولګي جغرافیا ده. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
کابل پرون د دوه حملو شاهد و. پویبه کې ظاهرا پخوانی جهادي مشر ګلبدین حکمتیار په نقشه شوی وو او بلې و هم په کابل کې د پاکستان د سفارت په شارج د افیر وشوه. ګلبدین حکمتیار او د پاکستان شارج د افیر ته په دغو حملو کې زیان نه دی رسیدلی، خو یو شمېر ساتونکو ته مرجوب له اوښتې ده. د پاکستان پر لومړی ډیپلوماټ دغه حمله یو ورځ وروسته له هغه کې چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې له خپلې خاورې پر نورو د ترورستي بریدونو مخه ونیسي. تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پام کې نه لري چې په کابل کې د سفارت پر شازده فر له پرونی برید وروسته خپل کارکوونکي له سفارت وباسي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې دا خبره د دې وزارت یو بیان کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه برید کې د پاکستان د سفارت سرپرست عبیدالرحمن نظامانی په نښه شوی و چې هغه ترې روغ وتلی، خو د نوموړي یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف پر کابل له واکمنو طالبانو غوښتي چې د دغه برید په اړه څېړنه وکړي او د عاملانو په وړاندې چې د ده په وینا په کابل کې د دوی د سفیر د وژلو هڅه کوله جدي اقدام وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په یوه ټویټ کې ویلي چې امنیتي ځواکونه به یې په دې اړه جدي څېړنه وکړي، عاملان به یې په نښه او عدالت راکاږي. کاغلی بلخي دغه راز په یو بل ټویټ کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقید پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره ټلیفوني خبرې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان د سفارت پر شازده فر له دغه برید یوه ورځ مخکې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د هغو ترورستي بریدونو مخه ونیسي چې د دې هېواد له خاورې تنظیمېږي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ډېر مشران په افغانستان کې اوسي. هغه ډلې چې تېره اونۍ د پاکستان له حکومت سره هغه اوربند چې د افغان طالبانو په مرسته شوی و مات کړ، او د پاکستان د حکومت پر ضد د بریدونو د بېرته پیلولو اعلان وکړ. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر ګاونډیانو د بریدونو لپاره کار واخلي. د پاکستان د سفارت پر شازده فر د برید تر څنګ پرون په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پر دفتر هم برید وشو. ښاغلي حکمتیار په یوه غږیز پیغام کې دا د دې د وژلو لپاره د هغو لخوا یوه ناکامه هڅه وبلله چې د ده په وینا له دې مخکې هم کړې وي، خو بریالي شوي نه دي. نوموړي د دغه برید څرنګوالي او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل:
دا ځل دا نامردان د میرمنو چادرې کې راغلي او انتحاري واسکټونه یې ماغوستي. له راتلو سره سم یې په داسې خلکو باندې ډزې کړې چې له جوماته بهر په لمانځه ولاړو. په دې حادثه کې موږ یو شهید لرو او دوه زخمیان، دواړه انتحاري اجیر جنګیالي پرته له دې نه چې خپل هدف ته ورسېږي وژل سوي، او دا به معلومېږي چې دا کار د چا له لوري شوی.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې په 2000 لومړي کال پر افغانستان د امریکا له پوځي برید وروسته په دې هېواد کې د امریکایي ځواکونو او د پخواني جمهوري نظام په وړاندې جګړه کوله، په 2010 کال کې د اشرف غني په مشرۍ له حکومت سره سوله وکړه. وروسته کابل ته راغی او پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته، سره له دې چې ډېر پخواني جهادي مشران له دې هېواده ووتل، تر اوسه په کابل کې دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې د حکمتیار په څیر تر اوسه په کابل کې اوسي، د حزب اسلامي د مشر پر دفتر دغه ترورستي برید په کلکو ټکو غندلی. ښاغلي کرزی په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان پر خلکو او مشرانو حملې د په وینا د هغو دښمنانو کرغېړنې هڅې دي چې هدف یې د افغانستان کمزوري کول او په دې هېواد کې د تفرقې خپرول دي چې هیڅکله به هم دې هدف ته ونه رسیږي. په کابل کې د پرونیو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د ډېرو دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې پرون په کابل کې د پاکستان په سفارت باندې حمله وشوه، او په همدې پلازمینه کې د حزب اسلامي پر دفتر هم یو خونړی برید وشو. په دې اړه نوریاس نوري د دې کوند له ویان شبیر احمد ابراهیمي څخه پوښتنه کړې چې د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. تاسو څه فکر کوئ چې دغه برید به د چا لخوا شوی وي؟
لا ډېر وخت دی چې موږ قضاوت وکړو چې د دغه برید عاملین څوک دي. خو دومره ویلی شو چې دا بریدګر اجیر جنګیالي ول، او د اسلام او د دې وطن د دښمنان لخوا لیږل شوي ترورستان ول، او خوشبختانه چې زمونږ د امنیتی مسؤلینو لخوا او مجاهدینو لخوا په موقع سره مخکې لدی چې دوی خپل ناولی هدف ته ورسیږي وژل سوي دي او ختم شوي دي.
تاسو وایئ چې دا به له وخته مخکې وي چې د دغه برید د عاملانو په اړه څه وویل شي. څومره هیله من یاست چې د دې برید په اړه د څېړنې په نتیجه کې به څرګنده شي چې تر شا یې چا لاس درلود؟
موږ هیله لرو چې د دغه برید په رابطه مزید تحقیقات وشي، لازم تحقیقات وشي، تر څو د دغه تحقیقاتو په نتیجه کې اصلي عاملین تشخیص شي.
د حزب اسلامي یو ویان شبیر احمد ابراهیمی.
ازادي رادیو پر لنډ څپو.
کیلو هرتز په حساب پلانډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د اف ام او ای ام څپو د ازادي او امریکا شخ راډوګانو د خبرونو بندولو په اړه د خبرګونونو په دوام خبریالانو او رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو دا د افغانستان د رسنیو او د بیان په ازادي گزار بللی. دوی ویلي د طالبان حکومت په دې کار سره وشوده چې د بیان پر ازادي باور نه لري. په همدې حال کې د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم خوشحالي څرګنده کړې ده. تفصیل په دې راپور کې
د خبریالانو د رسنیو ملاتړو بیلابیلو بنسټونو د طالبانو هغه پریکړه غندلې چې د اف ام پر څپو د ازادۍ رادیو خپرونې یې بندې کړي. دوی دا عمل په افغانستان کې پر رسنیو د بیان په ازادۍ گزار بولي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی له طالبانو غواړي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. د دې بنسټ مسؤول ظریف کریمي:
ما امیدوار استیم حکومت
هیله لرو چې حکومت د خپلې پریکړې په اړه یو ځل بیا فکر وکړي، کنه موږ به په رسنیو د زیاتو محدودیتونو شاهدان اوسو. په دې صورت کې د بیان او رسنیو ازادي او د غشان معلومات ته د خلکو لاسرسی محدودیږي. د دې ترڅنګ د آزادو رسنیو په نشراتو لوی گزار بلل کیږي. که حالت همداسې روان وي، موږ به قرار قرار د ورته پیښو شاهدان اوسو.
ازادۍ او امریکا غږ آشنا رادیوګانې په افغانستان کې په پښتو او دري ژبو په لنډو او منځنیو څپو سربیره له څو کلونو راهیسې په یو شمېر لویو ښارونو کې په اف ام هم اصلیر وي ساعت خپرونې کولې چې په میلیونونو اوریدونکو اوریدلې. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې او له دوی غوښتي چې د رسنیو پر خپرونو د بندیزونو پر ځای باید ترې ملاتړ وکړي. د دې بنسټ د تحقیق او تحلیل د برخې مسؤول قدیم ویاړ:
دغه رسنۍ چې د افغانستان د قوانینو او اصولو مخی فعالیت کی په افغانستان کې یا دا غوړه وی چې هغه ته د کار زمينه مساعد سي تر دې چې دغه مخه یونیورسيټي څخه تر څو دغه رسنیو اړتیا نه وي چې هغه له بهر نه نشراتو کی او هغه سره نشراتو کی چې بیا د افغانستان قوانين او د افغانستان هغه اصول په پام کې نه نیسي.
کابل پریس کلب هم د طالبانو د عمل ته په خبرګون کې ویلي: طالبانو د ازادي رادیو پر خبرونو په بندیز لګولو سره یو ځل بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره یې کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن نه دي او په دې برخه کې له استبداد کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په جلا جلا اعلامیو کې په افغانستان کې د ازادي رادیو او امریکا غږ د اف ام نشراتو د بندولو په اړه د طالبانو په پریکړه اندېښنه ښودلي او هغې د نړیوالو رسنیو د خپرونو مخنیوی، په ازاد ډول د معلوماتو د رسېدو خنډ او د بیان د ازادۍ ترپتول بللي دي. ولسی وګړي هم د طالبانو د پریکړې خفه کړي او وایي د همدې آزاد رسنیو له لارې د افغانستان او سیمې معلومات ترلاسه کول. د کابل دوه اوسیدونکو رحمان الله او مرزي ازادي راډیو ته وویل:
موږ ازادي راډیو اوریدل، راپورونه هم پکې اوریدل، مرکې هم اوریدلې، تازه تازه خبرونه هم اوریدل. چونکې اوس سبوی راپاسېدلې اوس نشته دي، خلک وایي دا طالبانو بندي کړي دي، نو په دې باندې موږ ډېر خپه یو. که چې دا رقم ته کارونه کېږي نو دا به ډېر زیات افغانستان لپاره خو خبر نه وی.
ډیر خوشاله شولو چې د ازادي رادیو او د آشنا رادیو خبرونه نشرات قطع شول، نو د طالبانو ډیر بد چلند او ډیر ناوړه کار دی. مونږه د همدغه رادیوګانو د ازادي او د آشنا له طریقه مونږه خبرونه اوریدل او مونږه د حقایق نه خبرېدل.
د ازادي اروپا ازادي رادیو رئیس او اجرایوي مشر جیمی فلای د اقدام په اړه ویلي: ازادي لزګونه میلیونونو افغانانو ته د شارک حیثیت لري، نو د طالبانو دا پریکړه دوی ټول غمجنوي. جیمی فلای زیاته کړي: د ازادي اروپا ازادي راډیو به خپل ایډیټوریال اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي، بلکې د تجربې له مخې دوی پوهیږي چې زموږ اوریدونکي زموږ د موندلو لپاره ډیره هڅه کوي او د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. طالبان داسې مهال پر اف ام څپو د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې بندوي چې له دې وړاندې په افغانستان کې د امریکا غږ، بی بی سي او د ډویچ ویله ټلویزیوني خپرونې چې د بیلابیلو خصوصي ټلویزیونونو له لارې خپرېدي هم بندې کړي دي. د دې ترڅنګ کې په کورنیو رسنیو هم محدودیتونه پراخ کړي دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما وای: افغانستان باید د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یوناما دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د ډسمبر 10 د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده او دا ورځ په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 14 ورځني کمپاین له پای ته رسېدو سره هم مهاله لمانځل کېږي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې پر دې خبرې ټینګار کړی چې افغانستان باید د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د ټولو مادو درناوی وکړي. یوناما پرون په یو ټویټ کې ویلي د ډسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له 15 کلیزې سره هم برابره ده. د یوناما په وینا افغانستان هم د بشري حقونو دغه نړیواله اعلامیې لاسلیک کړی او هرې مادې ته باید درناوی وشي. یوناما وایي ټول افغانان د کرامت، برابري او ازادۍ مستحق دي. یوناما په خپله ټویټر پاڼه کې د دغه اعلامیې درېیمه ماده ایښي چې وایي زه د ژوند حق لرم او هم حق لرم چې په ازادۍ او امنیت کې ژوند وکړم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما که څه هم په ټویټ کې پر افغانستان د واکمنو طالبانو یادونه نه ده کړې، خو ډېر ځلې یې د طالبانو لخوا د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونو په تېره د نجونو او ښځو د کار او زده کړې حقونو ته چې د طالبانو په څه باندې 15 میاشتو واکمنۍ کې تر ډېره تر پښو لاندې شوي پر درناوي ټینګار کړی دی. د ښځو او نجونو پر کار او زده کړې د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه هغه اساسي لاملونه بلل کېږي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. د نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع شوي او ډېرو ښځو هم په دولتي ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم ویلي چې متحده ایالات په دې ویاړي چې په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو د خوندیتوب په برخه کې پانګونه او ملاتړ کوي. د امریکا سفارت دغه څرګندونې پرون په یوه ټویټ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوال 14 ورځنی کمپاین ته په اشاره کړې او ویلي دي چې له اقتصادي پلوه د ښځو امنیت ته وده ورکول او جنسیتي نورمونو ته رسیدګي کولی شي چې دوی تر ډېره د جنسیت پر بنسټ د تشدد له خطر سره مخامخ نه شي. متحده ایالاتونو که څه هم په مشخص ډول د افغان ښځو یادونه نه ده کړې، خو په تیرو 2 لسیزو کې په هر برخه کې د افغان ښځو د پیاوړي کېدو لپاره ډېرې هڅې او لګښتونه کړي دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو دغه 14 ورځنی کمپاین د نومبر له 15 د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د ورځې له لمانځلو سره هممهاله پیل شوی او د ډسمبر تر 10 نیټې پورې به دوام کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې لخوا دغه کمپاین چې په 2008 میلادي کال پیل شوی، هدف یې په نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل دي. دغه کمپاین همدارنګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو، د ملاتړ زیاتوالي او د ننګونو په اړه بحثونو او حل لارو ته د فرصتونو برابرولو لپاره د یوه نړیوال اقدام غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د فوټبال نړیوال جام منځلوب وته، پرتګال، برازیل، سویس او جنوبی کوریا هم لار پیدا کړه. د ګروپی سیالیو په وروستۍ ورځ غانا، یوراګوای، سربیا او کامرون هغه لوبډلې وې چې له مخکې تک پاتې شوې. جزئیات په دې راپور کې.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
په قطر کې د جمعې په ورځ د فوټبال نړیوال جام د ګروپی سیالیو وروستۍ لوبې هم ترسره شوې چې سویلي کوریا په یو پزړه پورې لوبه کې 2-1 پرتګال، یوراګوای 2-0 غانا، سویس 3-2 سربیا او کامیرون 1-0 برازیل ته ماتې ورکړې. نیدرلند، سنیګال، انګلستان، امریکا متحده ایالات، ارجنټاین، پولند، فرانسه، استرالیا، جاپان، هسپانیا، مراکش، کرواسیا، برازیل، سویس، پرتګال او سویلي کوریا د 14 غوره لوبډلو په توګه د نړیوال جام منځلوب ته ووتې. د لومړي پړاو په سیالیو کې جرمني او بلجیم هغه لوبډلې وې چې له منځلوب پاتې کېدو یې د فوټبال څارونکو حیران کړل، خو لوبې هغه وخت لا جالبې شوې چې سعودي عربستان 2-1 ارجنټاین مات کړ. د 14 غوره لوبډلو پړاو سیالۍ نن پیلېږي چې لومړنۍ لوبه به د کابل پر وخت د ماسپښین 3 او دویمه به د شپې په 11 بجو ترسره شي. د منځلوبو پیل به د نیدرلند او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ وشي او په همدې ورځ به په دویمه لوبه کې ارجنټاین له استرالیا سره د لوبې ډګر ته ووځي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د 2-3 لوبډلو ترمنځ د نومبر میاشتې په 16 نیټه پیل شوې دي، پایلوبه باید د ډسمبر په 18 نیټه ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د افغانستان په جنوب ختیځو یو شمېر ولایتونو کې خبریالان دا شکایت لري چې دوی معلوماتو ته لاسرسی نه لري او ستونزې په زیاتېدو دي. له خوسته نجیب الله الخیل راپور لري.
د سویل ختیځ زون پکتیا پکتیکا خوست او لوګر یو شمېر خبریالان او د رسنیو استازي وایي د رسنیو په چوکاټ کې یو شمېر ستونزو او نیمګړتیاو د دوی په رسنیزو فعالیتونو او په شخصي لحاظ د دوی پر ژوند منفي اغېز کړی دی. دوی پر وخت معلوماتو ته نه لاسرسی، له رسنیو او خبریالانو سره د ادارو د ویاندویانو نه بلدتیا، د رسنیو اقتصادي حالت کمزورتیا او د یو شمېر خبریالانو بیکاره کیدل د هغو ستونزو په توګه یادوي چې د دوی فعالیتونه یې له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. په پکتیا کې د پژواک اژانس خبریال ساحل منګل آزادۍ راډیو ته وویل
دا چې اوس په دې وروستیو کې خبریالانو ته اطلاعات نه ورکول کیږي یا په کم اندازه ورکول کیږي، نو دې خبریالانو کاري ساحه یو څه ناڅه رامحدوده کړې ده. یعنی خبریالان نشي کولای سي هغه د پخوا په شان خبرونه تولید کړي، پیښو ته ښه انعکاس ورکړي، داسې موضوعات راوپلټي سي هغه په ټولنه کې ستونزې وي.
د سویل ختیځ زور خبریالان وایي رسنیو سره پر وخت د اړوندو سرچینو لخوا د معلوماتو نه شریکول ټولو لورو ته په زیان تمامیږي. د سلام وطندار راډیو خبریال خالد زهین وایي
دغه دوه تاوانه لري، یو خو خبریال هلته د پره معلوماتو یا هغه معلوماتو ته چې اړتیا ده هغوی ته لاسرسی نه لري، او دویم که چېرته خبریال د سیمه ییزو سرچینو نه اخلي کیدای سي هغه معلومات دومره دقیق ونه واوسي، نو دغلته شاید بیا نو د خبریال او د دولت ترمنځ هم یو ټکرونه او مشکلات ایجادېږي.
د رسنیو د کارکوونکو په وینا دوی سره د معلوماتو د نه شریکولو یو بل مهم لامل د کار او خبریالانو سره د ادارو د ویاندویانو نه بلدتیا ده. په لوګر کې آزاد خبریال خانولي احمد
حکومت باید خپل مطبوعاتي مسؤلین وروزی ظرفیت په برخه کې ورسره کار وکړي، خصوصا لوی پکتیا کې په لوګر پکتیا پکتیکا خوست کې د همغږي غونډې باید رامنځته شي څو پورې معلومات خلاص اساسي پیدا.
د سویل ختیځو ولایتونو خبریالان د رسنیو پر اقتصادي ستونزو هم اندېښنه څرګندوي او وایي د سیمه ییزو رسنیو ډېر شمېر کارکوونکي بی معاشه شوي او نورو ادارو کې د جذبېدو لازم فرصتونه هم نه لري.
د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل ولسوالۍ کې د روغتیا زده‌کړو او بیا رغونې خدمات غواړي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د وروستیو جګړو له امله ولسوالۍ ډېره ځپل شوې، خو د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي لا هم دې ولسوالۍ ته پاملرنه نه ده شوې. تفصیل په دې راپور کې.
خدمات غواړو او چې موږ په صحیح معنا خدمات وکړو.
د کندهار میوند ولسوالۍ چې د وروستیو جګړو او وچکالۍ له امله ډېره ځپل شوې، لا هم پکې د روغتیا زده کړو بیا رغونې او نور برخو خدمات نشته او یا هم په ډېره کم اندازه دي.
دغه سره څلور خونې د بری پرتې دي هغه بغل له موږ برخه وو.
د میوند ولسوالۍ د باندې تیمور سیمې اوسیدونکي جان محمد او خیر محمد وای د سرپناه لپاره کورونه، د زده کړو لپاره شونځي، د تداوی لپاره کلینیک، د تګ لپاره سم سړکونه او د غراز د ژوند لپاره هیڅ راز اسانتیاوی نه لري.
مردا مې کاګر جنگو وهجه د جنگو زپجه ده چې نو بستا نه زرات سمجه نه کلینیکستا نه سړکستا نه مکتب سنه پاملرنه ورته ستا دا ورته لرو چې د وطن تم کلینیک جوړ کی هم مکتب جوړ کی هم پاملرنه ورته وکي. مزه ځان پیرس یا کندار ته وړو چې شنخو ته وړو بدلته جنډي پر دې مکم نه کلینیکستا نه مکتبستا
دا تکلیفونه را باندې شي ویل چې په دغه افغانستان کې دغه نه سکلی پر چانه د دې سوي له کزمر پر خلکو نه کلی نیکستا نه سړکستا معنا هیڅ شي نه دولي معنا والمو دغه سره بیا ټیمه پرته ده شاخونه مدغه خراب پرته دي سړکار مدغه خراب پرته دي.
دلته خلک غوښتنه کوي چې په جګړو او بمباروي کې ورانسبي کورونه دي ورغبل سي، یو مجهز روختون دی ورته جوړ سي، د اوبو لپاره دی ورته بیالي جوړ سي، او دغه راز د ماشومان او ځوانانو د زده کړو لپاره باید شونځي ورته جوړ سي.
دلته نه شونځي لرو نه شي لرو سړیونه مم خراب سي. اول د واره موږ شونځي ته ډیر ضرورت لرو چې موږ شونځي را برابر کړي امارت څخه موږ خوښته. وای
څنګه خرابوي کړه ته یو حوالا خلرو نه ملاسا نه کلینیک سا نه مدرسا سا
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سعید وایي هڅه کوي چې لیرو پرتو سیمو ته چې جګړو ډېرې ځپلې پاملرنه زیاته او خدمات ترسره کړي.
د افغانستان اسلامي امارت
نه یوازې د شاریاتو لپاره بلکې د اطرافي سیمو ولسوالۍ لپاره پلانونه لري د بیا رغونې، هغه که د زراعت په برخه کې او که تعلیمي برخه کې، د صحت په برخه کې، په دې کې په ځینو ولسوالیو کې ډېر پرمختګونه سوي دي. مثلا لرې پرتې ولسوالۍ زیادوالی شو، لکه میانشین، غورک، خاکریز، همداراز میوند، چې په دې کې مخکې روغتیایي ځایونه یا کلینیکونه نه وه، اوس فعال شوي دي. او په راتلونکي کې پلان شته چې دې برخې ته لا ډېره توجه وسي، ځکه د خلکو اړتیاوې در کوو، خلکو اړتیاوې شته.
د کندهار میوند ولسوالي د کندهار ښار په لویدیځه برخه اویا کیلومتري کې موقعیت لري چې په تیرو جګړو کې اکثره وخت ترې د پیښ خبرونه ورکول کېدل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
تاسو له پیغامونو
د نن ولایت نزاد ولسوالۍ سری کلا څخه راځم د سوالې دی. موږ په سری کلا کې ډېر د اوبو د دغه د خوا څخه ډېر منطقه وچې ده، نو خپل خونه کښ لرم، ځکه لرم موږ غواړو چې موږ ته د مسې د خوا څخه یو کومک راورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته. السلام علیکم. هلمند ولایت خبرې کوو. وروره دغه ژمی وګوره، دغه زموږ کلی دی، دغه ښاروالۍ ته نږدې دی. په دغه ژمی کې دغه زورواله کامران نه راړي چې دلته چې دغه حکومت یو خاص پر خوارو پر مظلوم دی، خاص پر څوک لیړۍ کوي، څوک بورګي خرڅوي، څوک پټاټې خرڅوي، څوک ورور روزانه کوي. دغه خلکو هغه غالشبین چې دي ښه کامران یې جوړ کړي په وداکت تر اوسه نړۍ دلې. دلته چې یو څوک سپینځه کوډلې لري، د دغو د اوس په دغه ژمی کې دوه وتاکه یو لري، چیرې ولاړ شي؟ خو د دغه مشرانو طالبانو د دوی دا زموږ پیغام دی چې په دغه ژمی کې خو نو خلک مه درې بدره کوي، د خدای روی دی. تاسو چې خپاره لاره پوه شنه، چې تاسې هم داسې ظلم د دې تر دغه خو نو بلډوزر را کش کړه، د شپې واګر ده تر لاندې کړه. دا زما خبره ده، دغه مشرانو ته ورسوي.
چې دا محمد لغمانه یم، د لسنګ ولسوالۍ د سایډل د دراتو نه یم، د پخوانۍ امنیتي ځواکونو یو سرباز یم. دغه ازادي راډیو چې بند شله، یعنی زه خپله په ایران کې مسافر یم، د ایران د شیراز ولایت کې. د فیسبوک کومه سره فیسبوک د لارې نه ما وکتل، یعنی سبایي چې را باندې نه لګېدل. ازادي راډیو چې ډېر د افغانستان د ټول اطرافو، خصوصا د سایډل دراتو، خصوصا د لسنګ د لنګار، د افغانستان ټول منطقو کې خلک راغله. یعنی ازادي راډیو ډېر اعدادیاتو زنګو وه، څو کو نو دغه افغانستان کې دغه تحولات راغی. یوازینی ازادي راډیو پاتې وه، موږ ډېر خوشحاله شو. ازادي راډیو یعنی ډېر یو زړه پورې راډیو وه. یعنی سخت خفه شوم سبایي چای ما باندې ونه لګېدل. د ادب زنګو وه، د ادب تاټوټه وو. یعنی ازادي راډیو باندې سخت خفه شوم.
زه خاکسار د اینمن د ګریش سره خبرې کوم. دا مرستې پر برابر مې خبرې کولې. وروره دا مرستې راشي، وروره موږ په خبر لاندې یو ویشل شي، دا ورسره کم کار دی. وروره نو هغه وخت موږ خبر شو، دوهمه درېمه ورځ خبر شو مرسته راغلې ده. هغه اوله ورځ دوهمه ورځ خبر لا ولاتې، نو وروره ولاکه ته ځان غم نه اخېستی. دلته خدای مسکینه ستا دا اوس منه دا ژمی دی، نه بوټي لري خواران، نه شی لري. دلته اول دلته زموږ یو همسایه دی، بل ورځ دلته ما بوټي واکړه خواري کېته، نو بالا ډېر زه ستړیا دی. خو داسې ستړي خلک ستا خواران نه دی. نو هغه داسې سړي ته رسېږي چې وګوره ژی بیا ډاکې یو شی ولري، هغه سړي ته رسېږي. نو د ازادۍ راډیو سره ډېره ډېره مننه چې زما بس توفیق کار وکړي. وګوره د سرو زرو مډال زه ورسوم. ازادۍ راډیو ته ډېر ډېر سلامونه وګورم او ورسېږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11
سلروشت دو سو یو شمیره بیا تکراروم 00 420 یولس سلروشت دو سو یو